السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د میزان تلې نهمه، د 2000 کال د سپتمبر 13. د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایډن ترمنځ نن شپه مناظره وشوه. پوره خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود،
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام و چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ، زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې او هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې څلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیو، 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د سهار په خبره د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنزیه مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دای نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې چې هغه ته اور ورته کړي. دا خبره د فرانسې او څارنوال ژان فرانسوز ریکارډ پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 13 کلن حسن معرفي کړی غوښتل د اور لګېدو له دریو بوتلونو سره دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. بریدګرو دغه حمله د دغې مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرولو په غچ کې کړې وه. تر دغې حملې وروسته د دې مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږدول شوی. دغې مجلې روانه میاشت کې له حمله کوونکو سره د اړیکو لرلو په تور د 14 کسانو د محاکمې له پیل سره هممهاله بیا دغه کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې اف 14 جنگي جټ الوتکه ایران نسکوره کړې. انقره سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند شوشان استیپنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سوخای سو 25 الوتکه دغه هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په جریان کې نسکوره شوې. دغه په وینا د الوتکې پیلوټ دی واتل په څیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مهال کېږي چې له اذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو خراباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسی دریم ورځ روانه وه او دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې. نړیوالې ټولنې له دواړو خواو غوښتي چې شخړې سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ نن شپه لمړنۍ ټلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالتونو په اکثرو کورنیو مسئلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا د جو بایدن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې دیموکراتان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سباه د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا ال سبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر ورکړ. د کویت د امیر د روغتیايي وضعیت په اړه څو میاشتو راهیسې ګونګوسې روانې وي. او د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیګا د سنرایزر، حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سنرایزر په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سنرایزر په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې کړې وې، خو په ځواب کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 148 منډې پوره کړې شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عرب اماراتو کې روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4.12، هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه 1.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 19.14، او جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.21 اټکل سوی ده.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان صدر اعظم خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه کړې.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، په هلمند کې خلک له جګړو سخت په تنګ راغلي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
موږ دغه لاس سره مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرېږي، ورځې مو چمشي نه،
دغه لاس
او د ژوند رنګونه هم لرو.
د پارک خو تقریبا 3 کاله کېږي چې جوړ مو کړی دی. په 6 کال کې مونږ پارک ابتدایي شروع کړه چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو دغو پاکستاني مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي ویلي پر طالبانو پراخ نفوذ هم لري. هغې ډلې چې له امریکا سره له شوي تړونه وروسته اوس په قطر کې د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمي تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
افغانستان چنګار دی ونیوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي
رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لري شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنی چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا افغانستان سوله تخریبوي. لدی اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تر لنډې دمې وروسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړي. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په لټه کې ده. په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي. هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی، ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي. دا پاکستان ته په تیرو 12 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو ورستۍ غاڼه کې په پنځیرو باندې یو مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري. په مقاله کې راغلي پنځیر د پخوانی شوروي اتحاد او تر هغه وروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي. د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاري هڅه به وکړي. د مقالې له مخې ځینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړي. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورد کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړي چې ویلي دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنچیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستي. د پنچیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوی چې پنچیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوی د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې قطر ته روان دی او په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغانستان او نړیواله ټولنه په دوحه کې له روانو خبرو تمې لري. هغه ویلي دي چې د قطر ته ځي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو د سولې پسې د سیمه ایزې نښلتیا یا همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه به خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر باندې زیاته کړې په دې تمه دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هرغیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تر همدغو خبرو وروسته ورزو هلمند ته. په هلمند کې بیا خلک وایي په داسې حال کې چې هلته په دعا کې خبرې روانې دي او پاکستان ته هم د افغانستان جګپوړی پلاوی ورغلی خو په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي او لا هم خلک په جګړو کې دي او له جګړو سخت ستړي شوي دي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور را لګلی.
د هلمند په غسیم کې چمنتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مند اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سوو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لا سره مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو نن یې بار کسه بیا برته راو نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي
کورونه مو چیرې جوړې جم چم شي نه
دغه لا سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نسته خو دا ولسوالۍ هم بي بيخي ورځو داسې نور شنختګانو کر راوځو چې د جنګ نه کړه پناه یې لیرې داسې ځای ته راځو.
دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی برودونو په بېساري ډول زور اخیستی دی. د نادالیا او نوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا په طلبه باندې وس جنګونه ډیر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه را شپه کیږي په رسانه کې بریدونه کیږي طالبان ته روزونه کوي حالت تر پخوا پورې وس خراب شوی دی. د دې تر ورځې حالت کې راځي د تلفات شاید ډیر خوري
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفاتو په اړه د کیک ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تیرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دی ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دی ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دی
کومندان ول د چې دوی د فعال د پاپ حالت کړي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دی خو د دقیق شمیرې درسونه په واقع ورن کړې طالبانو هم د رپورټر بشپړولو پورې د خپل لور د تلفات په اړه څه نه دی ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکزچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
د سیشن په پورز یو شمیر ویناوالو د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم تلین په پار جوړ شوې غونډه کې ویل ډاکټر نجیب الله ولسواکي خوښوله او د سخت دریځه مخالف وو دوی ویل نوموړي د خپل واکمنۍ په اول وختونو کې یو شمیر هغه مهم ګوندي کسان لدند او ګوښه کړل چې سخت دریځه وو یو شمیر خوستې ځوانانو چې یاد غونډه جوړ کړې وو ویل دوی ډاکټر نجیب سره د ګوندي رابطې پر بنسټ نه دی ټول شوی بلکې د نوموړي له فکر او ویناوو څخه متاثر دي نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لګل
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه مدني فعال وحید الله نوابزي آزادې راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته ژمن کس و خو د سخت دریځۍ سره یې بهي مخالفت کولو په هغه وخت کې چې د ده په اړخ کې بس سخت دریځه ملګري وو هغه د صحنه څخه لرې کړل په ځوانانو باندې باور وکړل خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لنډ وخت ورسره یاري ونه کړله او دا یې ډېر زر ضایع شول بل خصوصیات چې لرل موږ نن چې دلته راټول شوي په ګوندي او په سمتي لحاظ نه راټول شوي ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري یو ملي شخصیت و
د غونډې او تابعه کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي بلکې د ډاکټر نجیب لا ملي فکر څخه په تاثر راټول شوې دي
د نجیب قام دې خاطر نن د ځوانان سره راټول شوې دي چې د هغه د ځوان د خګونو برخې چې ملي فکر دی او وطن پرستی دی او وطن پالنه او لسپالنه ده هغه ژوندې وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې پراتونکو کې به هم د دغه تلینون المانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وای نن سبا تر ټولو مهم ارتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان نیووالی ته ډیر ضرورت لری د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږش کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید پر منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستر قرباني ورکړې و د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د ترین د منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه وو
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل نوریاس نوریا او نور جزئیات
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي او هم د اپوزیسیون د غړو رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري کاناډا او برېټانیا د الکساندر لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او برېټانیا پرون سیشن به اعلان کړل د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي او له هغوی سره به حساب کتاب کوو او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړه برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او برېټانیا اعلان کړي، لوکاشنکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کېږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي له کتنې وروسته وکړه. ښاغلي مکرون د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرلپسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشنکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشنکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
لاندو خبرونه ته خراغلی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای ورځ کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. ښاغلی عبدالله پرون د